سلامونه د سهار ته بجې دي ز سفیول استان ګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پهل په خبرونو کو د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړي طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړي مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلی چې ولیعهد محمد بن سلمان د ماليزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیې قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بندي امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي. تیر کوچنی اختر کې د ترافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ترافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې درې سوه دېرش ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا شپږ سوه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخی پارسا او کوی ساپی ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او درې سوه څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لسو تر دیرشو ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبرونه ته وویل، ازادي په اوکراین کې ګټون کې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریز ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالی شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمشنر یو خبر پاڼه کې ویلي، دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته یې ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي اولسو کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې څوارلس یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي، له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي، په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې معلوم وکړه چې په خبره یې له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2020 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول یو سره شپږ اویا سورلۍ وژل شوی چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو ادبا. ایراني چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستان د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 20,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس مې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یا افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازر کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده دا هغه شر تر ژره چې خپل ګام وکړي د زموږ په دې او یازر کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کله کې نوم لیکنه شوی ده په هغه کې هم شامل یم. د هغه ژوند ډیر په خطر کې دی.
نږدې دوه کال وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوی دی. امریکا ته په لیک ډول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغه کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړې پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصه په امریکا او اروپا کاناډا په داسي ملکاتو باندې زه ژخ کوم چې موږ ژته ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور واسي ځکه موږ په تخیص کې دلته ترسره کړی عمر دلته طالبان ډېر په ځابوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواخ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو رو بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتو بوکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې و. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه ویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې 600 افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نورو اړوند ادارو له خاطر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهلې مې ومني. ستاسو پر روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. دغه پروگرام تاسو ته ما تای روشان چمتو کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د هغه راهیسې چې زموږ واتس اپ فعال شوی دی او زموږ ګران اوریدونکي کولای سي نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين دلاري، بلکې د همدی واتس اپ لاري هم مشتخپل پیغامونه د ورکوسو یا پیداسو دوستانو او خپلوانو په حق له راولي شي. خو زموږ یو شمېر اوریدونکي کله کله یوازې د خپل دوست یا عزیز عکس په واتس اپ کې ایږدي او لیکي چې دا کس ورکسوي یا پیداسوي دي. که څوک دا په حق له معلومات لري زموږ سره دې شریک کړي. کچيري زموږ د اوریدونکو پر همدی عکس سربېره یو صوتي یا ژغیز پیغام هم د همدغه واتس اپ لارې ساب کړي او په هغه کې خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره ووایي، نو ډیر به شي چې بیا موږ وکولای شو دغه پیغام د رادیو لارې هم خپور کړو. نو په همدې هیله د نن ورځې خبرونه بیا هم لکه د تل په شان د څو پیدا سویو کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم. خو د کی قسمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واړی صاحب هم لري 0022 21 1. شمیره زل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 3 3. واتس اپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واتس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز هم په همدې پیدا شوو کسانو کې وي، کنه نو دوای وکړو چې هر څه ژر پیدا شي. اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګرد سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولفالي د لباغ د شمی دا پیغام پریشه د ما کاچ د شم احمد په نامه دی د حج نجیب الله کازګی دی د لباغ دی د لسکار کې شه د کور نه درک دی که هر مسلمان غوړ وړ معلومات لري نو ماته په دا نمبر ژوند وسې پر وسې پر وې سوسوار لست لري سوسپور دی خپل شیرینی دی تر لاس کې السلام علیکم
آزادی ریڈیو کارکون کو السلام علیکم محترم مرجو دوستی اورک سویدی راز محمد ولد گل احمد ہلمند ولایت د مساکلا ولسوالی کلی ٹال پنځه اشکال عمر لري دماغی مشکل لري اته میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نادرک سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 4 5 4 3 0 پدغش میرا د زمر سره معلومات وکړي.
السلام علیکم.
گران اوریدون کې تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی بزوی نوم او نشانی نه ذکر کړی نو لطفا مسته بل پیغام راولېږي او پاغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی داغه نوم عمر او نشانی هم مسته راولېږي مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا دې درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي زه هم میډیا سانيتي ما د نګرهار ولایت د بډي کوټ ول سوالې نه درته زنګ وخلی زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې دی چې نادرکه شوی دی تعالی معلومات یا تعالی دلې منګل د اسلامي همدردې د مخې په دغه شمیرو اړې کې ونی پر واویا پر شل شپږ بیت اخیری کې نوی شمیره یو ځل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې پر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والے خامخه پر واویا دری واری نه یو دری دری شپږ دغه شمیره به یو ځل هم اعلانومه چې پر واویا نه سو نه نوی یو سلو دری بیر اخیری کې شپږ اوس باقی ښه خبرونه اخی شي به د خدای په امان دی زه هم غری
از مو جو ګران رور چې خپل نوم نه دی اخیستی په واتس اپ کې مشته یو پیغام یې شی دی او پاغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د گیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کیږي چې رکسوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی کپه اړه هر څوک معلومات لري مشته په دغه شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره 0 و 15 3 و 1 شپږ 1 بیا تکراروم 0 و 15 3 و 1 شپږ 1 بلش میرا 0 و 0 8 8 4 شپږ 4 3 0 بیا تکراروم 0 و 0 8 8 4 شپږ 4 3 0
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو 14 میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پسې پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش.
السلام علیکم. دا ازادي څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي، د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه وي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دا شمېرې ورته وایم چې 0 اویا 3 1 2 9 1 8 8 5. او بله شمېره د بیرسین شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 اویا 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. السلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. باد سلام. زموږ یو د اکا زوی دی، ورک دی، د 2.5 کاله کېږي. شفیر احمد نومېږي. د هرات ولایت د شونډند ولسوالۍ دی. په ایران کې دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. نو که ضرورت یې دغه لمبر باندې چې کومه شمېره ده، دا زه تاسو ته در استومه. دا زما غږ تاسو او ستاسو همکاران در سره شیر کړي. والسلام په احترام.
ګران اورېدونکي، تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او ادرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپله د ټلیفون شمېره مو هم په خپله نه دی ویلي. مشتل دا یادونه کړی ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړی. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 9 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم: 0 0 3 9 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواجه چې د دې رادیو ته غوږی ټول ته یو خاص سلام هم دغه وخت خیر. ګډوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی. پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کی د خپل واده په ورځ نادرک شوی دی. یادونی وړ ده دغه هلک لکس ذهنی توازن ستونزې لري. ذهنی توازن یې ګډوډو د واده په شپه نادرک شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټي پرتنو د یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکو کې هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 98 99 322 شمېرو دل بیا وایم 0 98 99 322 بلا اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 03 0 50 0 33 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 98 99 525 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې سداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم په حال 0 84 15 103 یعنی 0 1 1 4 1 15 103 بلا اتصال شماره ده 0 58 0 58 19 49 یعنی 0 8 1 1 4 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 5 0 4 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 4 9 15 15 4 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې زما قدرت رسیږي جوغونه څوک ورسره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهم ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه هم زلال لغونی ما لغمان له خاصه کوم چې خو ما شي نه درک شوې ده. الهام فلون ده چې هغه ته نو ته نو ته ورو په لازم یو شي چې تر او اته چې تر هغه نه ها چې هغه یو اته یعنی چې تر وایا اتیا یې وی چې تاسو وکړه په دې کې چې پیغام مې درکې نو څه کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهئ. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5 دا په بیسم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 صفر ات صفر چلور در ات هر روز چی په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمیره ژوندوي الله په امان
ازادي ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی دی جنواره د کې سیستم اسکم مې ملګری دی په نامه محمدین تاج عثمان زیری د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاج الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی وسیدوم کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه کې مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ د دوبۍ ته یا عربستان ته نو کچېرې یا دز ما ځاغوي یا بل ور د په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردي له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي 0 2 4 3 0 2 3 دا یې تاله شماره ده او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زای موبید لار منیر بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو عزیز دی د ډیر وخت سره کې د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولتی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات خفه دي چې د لاس کال نه کال لاس کال اوس د کورونا د لکه دي. نو که هغه مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کوي یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوو. زما نمبر د 0 3 4 8 4 8 0 1 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 4 8 0 1 0 1 دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد د پیغام نشته په پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 2 1 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو کازوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکسوی دی او دا عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې پاړه معلومات لري د مهرباني د مخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 8 0 1 0 1 0 8. د ملسه والسلام.
السلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي د وڅو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشبه یاست جام په دې ما د علمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود لا کال زیدي یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوې دي. هر چا ته که په حاله معلومات یې به د خپل ځای اوري زما سره په دغه ټلیفون کې به اړیکه ونیسي. په دې په ټلیفون کې سپر 1 0 8 9 2 3 4 8 4. وګوره چې روان دي 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمیره زړه بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمیره 0 1 0 8 8 8 نن یې یو شپېته یعنی صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبا پسلي بوته درمیا دخوېږمن
درنو اوریدونکو په همدې ورستی پیغام سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لاري مشتراولیږي موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکو خبرونه پوري چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته شیشبه او سوکاله ژوند غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115
د آزادی ملمه
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هيله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله ملما ده از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نمړنی زده کړې چرته بیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات وورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فلالم په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نمړنی زده کړې چې به هغه مې په دینیس د کرشتو کړلې چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکانو اوسېدله، نو ځان خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونه انا لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه راسره تللې وه په مکتب کې شاملولو، نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته ویل چې دا عمر کم دی او څیار وخت وو کانس ولا بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې ولې سوات سره تعلیم سره ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې څار څونه ماشومان چې وځي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسیږي نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا څنګه سیستم سره و ډېر ورته ویل نو دا خبرې ومنله چې په کالو په مکتب کې شامل شوم. په کندهار ښار کې لومړی زده کړې مې هم انځه پیل کړلې تر دولسم ټولګي پورې. خو مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم، دا هغه څخه مخکې د نعام کلس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغ شوم او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف وو چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې وو. تامره ټولنه کې مې شپږ مېشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې ما هغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېر زیات علاقه و او دا هغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم په انځي وایم او پراتمن کې کې یو خبريال سم. نو شپږ مېشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجې کبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وا هغه بیا یو رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې د زما استراحت په کتو سره د هغه کورس خلاصېدو وروسته دی ماته مالته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر چې په میرمن رادیو کې مخاله لمړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونه مې هغه رادیو کولای لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و. نو ځکه امکاران به کم و کار به ډیر و، نو یو امکار به پنځه شپږ همدومره خبرونه به مخته وړلې. نو لومړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې بیا د خبرونه د پیل څخه وروسته داسې ورانګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات سره د لوري بیا ما کوشش کوي چې دا به تر لکه تفریح پرونو دا غته خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړی. نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخ ته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هغه رادیو کې کار وکړ. په میرمن رادیو کې وم چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ. او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم. چې دوه برخې درلودلې، یو یې د اماډیکو برخه وه او یو یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه، مسؤلیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپله پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې. نو چې هغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې. یو سمستر به مو ویلي نه وو پرسوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاصې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالۍ په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالۍ وم. او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي. چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانۍ په اسپانیش ترانسلیټر وم. د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه څخه وروسته په پوهنتون کې، زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ. هغه رادیو د محصلینو دپاره جوړه شوې وه، تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي. د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شول، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړی، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو تاسې موږ په پوهنځي کې کندهار پوهنتون کې یو، خو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو داسې وو چې په پوهنځي کې یوازې زه وم، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته. زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل. نو دا
څوک نه وه سره مخکې لدې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنه ته به ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکې لدې نه چې مخکې لاړ شو، بیرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامل شوې، علاقه مو حتما له درس سره وه. کوم مضمون کې ډېره تکړه وي او سړي خوښېده چې وي وایي مخکې لدې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بلې، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې شوز د کېدې علاقه مې موږ سره درلودله. د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې داسې یو ورځ مو استاد نه راغلې. نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنې په صنف کې. استاد مو نه راغلې تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو وه هغې ویله چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ونی کله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچې کتلې نو ما چې پرچا ورول ما پرچې بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی و ما چې دا خپل نه دی لیکلی دا تا د کتاب درو لیکلی دی ما څه استاد نه دی لیکلی خپل می تاسو ویلې املا خو یاد دی کله دی لکه لیست شي منه دی کړی نو دا غیر باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلی دا چې څه غلطی نه لري نو پښتو مو زموږ سره می علاقه ډېره و او هغه می ډېر شوز د کېږي کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیا مضمون می خوښې دي او د دې تر څنګ انګلیسي ژبه سره می هم ډېر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مو زده ده
اوس راځنه دا ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خونځي دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دورې کې حتما کور کې بم کله ناشته یې کور کارونه باندې هم لاس ور وړای وي څه دې کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خطبا چې کوونه مو امره د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې می ټول کارونه می هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه وې درښتنه به و چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت څه وي یا به می خور کړې وای به مرزان کړې و نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاری جارو کول دي کالینینزل په دې کې شېما
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې ورته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې چې د کندار د کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې سي ویش ترېږې نو موږ په کور کې چې دی ځاتې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار اړې وي په مخه وره لیا مغه کار وکړو خو بیا هم چې را رسیدلی هغه داس ګټ کار چې لکه کالی مینځل په دې کې واخه اوس تر اخلم د کور جارو کول جارو کوم هم
عموما هغه جنو سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتمن جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دا داسې کار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزي نه ټولې تختي په کندار کې د افغانستان په سویل کې د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خمکدوزی او خیاطي د شیان ډیر رواج دی او ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساسي په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څوک شته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل نن نه زده لاسي کارونه ورسیم د کندار شوز دې چې دې ماشاالله ډېر ښه خامک کوي چې ډېر مشوره مې خرجتم دې خامکونه چې هغه ډېر دې بیرت غاړي جوړي خرجتم استوي د لیا کندارم کتابن چې غاړي ډېر اغون دي د لاسي غاړي نو زما خپل نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اراختر ته بس ما مور و پلازنت به مې غاړي جوړول لاسي غاړي شخته به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوس جوړ کړی و دا غسه چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر نه د څه جوړ کړي نو به یار اختر تخته نه ویل چې غاړه اوس جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې نو شو دا زما پلان ته ویل چې غاړه جوړول اختر به پات
اوس راځنه دام راته وای په کورنۍ و کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله پر د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څو
بلې د کوچوالو څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو ته خوځې ډېر ډېر نه شکوي خو زما مورجان چې واغه د سکور څخه راوړل شوی و چې هغه د غوي کورنۍ چې د ایڅوک ایتام د غوي کورنۍ چې ذکر نه دي کړې ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې واغه به ټول سواده راو نو د کوچوالو څخه هم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مینه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالو نه چې هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید سره وکړي خو انا جانې د مې هر وخت کوشش کوي چې مشته باندې مکتب ته ولاړ شي سنټر ته ولاړ شي چې هر ځای په دې وځ ذکر د مینا مشته ما سایه دي نه انا جانې به مې کوشش کوي چې مشه ته ولاړ شي وخت مې دې ځای تر نه سي یو څه ذکرو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و ځکه چې د کور مشته ونه اسه به خبره منله د پلار خو می تابم چې خپل هم خوشاله خو یوازې به می مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې تنگار دې کوي نو بیا به می انا جان په مخ کې واغې کنه اتوار کوي بیا ورسې می مورم د دې اسما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوشاله چې نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا داسې و چې کله چې می کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتله یعنی زه مکتب له سم سنس کې ومه چې ما یې د نوو فلم چې ما د راډیو سرکار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې و هغه د شاوخوا خپلوانو څخه و لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به ودي به و هغو دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کار وکړم نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار یې په مخ کې بیا ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعاً کولې خو پانی ډېر نه ورته کوي او زما چې علاقه ډېر ورسره وه ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو ومې کولای سوای چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنی کار وکړم
اوس راجانې که په دې اړه مراته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زمات باسې معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره نمرنۍ معاش دې څه وخت اخیستی او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې پاخیستی او چا دې ډالۍ وړې وه هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنۍ معاش واخلي بیا ورنه شیرني غواړي څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړي وه بله رښتیا
هم ما خپل نمرنۍ معاش چې وو او بخښي دې ته الارم څنګه دې چې تاسو بله
اورم به تاسو ته مورکې خیر ده
بله ما کله چې لومړی وخت مې د نرمال رادیو سره شروع کړل نو دا چې دلته په البته د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم په کندهار کې مالي رسنۍ دا سوي چې د دې معاش ټاکل شوی ډیر کم دی یا یو کني مو ورسته پر رسنۍ کا کوي کته هم څلو څنګه خبرونه پر مخ باندې یو څه درې نیم سره به د معاش کې پوره ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډیر کم دی د کار په مقابل کې دا چې ما لومړی وصفه او نو ماته چې هغه اول پاس چې هغه اونیم څو افغاني میچ را کړل نو ما هغه سره کړل کوټه چې راغلم انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ولا نو خبرې و دا سم نه شوی کولای بیا مې اول ماشت وخت یا اول مراوري خپل انا جان چې نو وخت کې سم دی خو سره په ځای پته ونه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې ډیر زماتي را سره کړل بیا ما سره هر وخت سره دلل ما هغه لمړی معاش مراوري هغه ته مې ورکړی
او کورنۍ دې شیرني کې چې راوړی و دا خو ډیر عام وی چې ته باید توځي فارې اخیستې دا معاش دې اخیستې ستاسو لمړی معاش د اوس بتمن سره راوړی
بله نو د څه و چې بخې ونیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه ما دې شیرني عام راوړی نو ډیر کم و د په هغه کې شیرني نه ورته راوړل خو په نورو معاشو کې ان تر اوسه چې د دې کې دې چې معاش راخم بیا اړه و شیرني دلای که شرورور مې دي تقریبا یو ول سکال دي نو چار معاش واخم د ګورو د مخ هغه ما سره دی ما شیرني خو تاول جر راوړو نو ته هم زه ارم یې معاش واخم نو ارم یې زه لازم ته شیرني درکو مې وز ما شیرني ستا
بېلکل مشمون کور کې همداسې نه زولې وي اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوان جونی وي او تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یوان چلې و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جنو حضور چندان خوندور نه و او طلبه کم رنګ و څومره تاسو ته سخته و چې د غمر الکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای
بله ډېر سخته و چې هم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انټرو ویلي د خیه خونځین په کښې لږ دی بیا چې نو په انټي ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انټي ته تقریبا یو څه او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو نو چې لومړی ورځ مې په پانتون ته ورتللم نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختې خلاص کړي وو لومړی ورځ مې په پانتون ته ورتللم نو دغه دوه مې کولی چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي یعنې زه په دوه درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي هغه به راسره وي یعنې شرایط ته مخکې ماته معلومه وه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلي دي بیا په لومړی صنف کې وو چې موږ دا دوه نجونې وو یو سل او یا هلکان وه
نو سنگ د سنگ جوړښت مو هم داسې و چې هغه چوکیان چې سر پر سر نه پته داسې سټیپ بای سټیپ داسې و چې سنگ څنګه نو وسله مسترګې مې ورکم تور خوړی ماشاءالله دونه ډیر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یوازې درې نجونې و نو لاسونه مې مریض دي د لپښې مې مریض دي یعنی بيخي ډېر وخت او مې پانتل په لومړي ورځ باندې سو لاړو لپاره بیا داسې و چې الکوان نور موږ سره پېدله موږ دې یعنی درې نجونې و لومړی سنس کې بیا ودې د مخ چوکۍ موږ ته به خالي پرې شو هلته به څوک نه کښېنستل نور به چوکیان کې کښېنستلی شوی نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه هلته به کښېنستلو بیا یو سمستر دا درې نجونې و نو بیا هغه یو هم سنسي چې مې وه هغې واده وکړي هغه به لاړل نو بیا څلور کاله همدا درې نجونې پاتې شولو بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرم یا هم د هرات پوهنتون پر اکرم نه دي یعنی شرایط سخت دي استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ کړي نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاب به مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې شا اخیستل دا دلته ډېر کم دي یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی یعنی الکوان ډېر دي که زه یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي وه ډېر به مو برخه نه پکې شا اخیستله خو بیا مو درس ډېر وی لکه سام الکوان بیخي ډېر وخت زه خپله د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنتي په ساته باندې یعنی درس مو ویل خو داسې ډېر فعالیت مې بیا په سنس کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بیخي ډېر وو او موږ پکې دوه نجونې وو
اوس راجانې که په دې اړه مرته وای په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بلاخره یو سمري ته ورسېدلې کار مو هم په دې برخه کې کړی دی اوس په اړه راته وای چې په دې برخه کې کار کوي کنه په کور ناسته یو د غروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو نجونو وځ شوې دي دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغیزمن کړی دی
دا چې زما خپله وظیفه درسنې په برخه کې چې واغه هم دغه د پنځم جغرا د یو سره و چې په کده نظام سکوت سو نو دا هغه سره ما استعفا ورکړه د پټول رادیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د لټي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو به نه خوشاله نشه په رسنې کې یعنی کار وکم په ما مخکې د مخکې شدي ما ته جواب راکړي خپل می استعفا ورکړه بیا دا غت خورسته می نور په دې فائدې لمه چې نور سخت د درسنې په برخه کې کار کول د څه او اوس هم تاسو کله راځي د کندهار شرایط د نورو ولایتو په پرتله ډیر زیات سخت دي کته هم طالبان دلته ډیر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي په نامه کابل مرکز کړی دي بیا هم تر ارز ولایت سخت دي دلته ډیر ده نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کیږي که یو ورځم یعنی خدای نه کړه یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دی هغه ما بس خلکو سره دی یعنی دی ما بس کې پر دې موضوع باندې مشه راوستلې کښنه ورته یعنی که یو ورځ ته البته ما بس دی بو سي خدای نه کړه په پښه اوس د ټولو مرده لپاره دی رنگ په دیجه نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه سول چې زه نور درسنې تر کار ونه کوم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور داخلم به انجوګان ته او سم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو دا خپل مسلک را تخفات وسو اوس مې تر ټولو غته اله امدا در وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړم خپل مسلک یې وکړ وکم یی به خې ډیر مې ارمان دی اوس هم ډیر مې خوشی زه اوس وخت نه پرمانه سوي چې ماوډي ژورنالیزم ول که هم ډیر براتو وي اوس هم راته وایي ژورنالیزم دی ویل خبريانه سره اخر هم دا څه ځای تر باندې چوپا کړ نو ستاسو څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت براسي بیا به کار پکښ وکم نو بیا هم دا غوړ ستاسو رسنی سره کار نه وکړي
اوس راځنی هغه جنې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولای زکړې نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرې څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خواندي نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په یو لسم سنس کې بدور لسم سنس کې پر کور باندې فاتس ولې او ټول بل خاطر چې ما ته د کسام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خواندي ما تلره مخور ده چې اوس د سنتل سکال ده او په نام سنس کې پاتې سول نو بیا یو مرکه ډېر ورته څنګه سول اخر موږ خو نیت نو نو کار میول چې مکتبونه هم هغه دی باندې سول یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ځات سول
که څامن په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته بندیدو د کبله نامزاد ته کړل ډېر کشته مو زه په یوه چې نور نشم په ورته وضعیت کې دي د درسو څخه پر کور پاتې نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص چې اسې ورکی تر کور به نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید باید وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې تخلاص دي او زده کړې به وکړو یعنی زه خپله نه امید سرم زه نه پوهېږم چې زه به هغه نجونې ته څه امید ورکړم وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه صنفه پورې یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته زه بیا به هماغه بې سوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد موږ کې امیږي لږ څه د خلکو افکار سمیږي یعنی هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان دي بیا مو حوصله به وکړو دوه کاله مو وکړله نور به یم وکړو چې څه کېږي ځکه چې نامعلوم حالت دی چاته هېڅ درک نه معلومېږي
مننه وزرا جانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې